دلوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت یو اربیا مو د لوبل میدان په اونیز ورزشی خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې مو درته پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ د بیلابیل لوب خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ فوټبال او سنوکر لوب په تړاو مطالب واوري د خبرونه په ورستۍ شیبه کې یو ځانګړې مرکه هم درته لرو زه بختیار ساحلم له پاکستان سره تر سیالۍ وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډله اعلان شوه حمید حسن نړیوال کرکټ پریښود او د افغانستان ملي لوبډله د توپ اچونې روزونکی شو
د کرکټ پریکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا دا او نه به ختمه شي سخته وه ډېره زیاته راته دا د یو ورځ خبره نه ده د یو ساعت خبره نه ده په دې د میاشتو میاشتو یادسې یو کال نه لا زیات رئیسی پم دې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانه خلم خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړو کلنې ناسته کړې ده تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ د افغانستان فوټسال لیگ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي او په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو تمریناتي کم ته درویش کسیزه ملي لوبډله اعلان کړې ده د کرکټ بورډ غوراوي کمیټي د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 8 نیټه په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې دغه درویش کسیزه لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله ترې وټاکل شي پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان رحمان الله ګربز نجیب الله زدران مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه نوین الحق فضل حق فاروقی ابراهیم زدران عثمان غنی شاهد کمال محمد نبی کریم جنت گلبدین نائب افسر زازی حضرت الله زازی شرف الدین اشرف نور احمد ظاهر خان فرید ملک صدیق قتل ننګیالی خروټه نجات بسود او بلال سمی شامل دي د ویلو د چي لدی لوبغاړو څخه بعد پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته له 1500 څخه تر 1300 پورې لوبغاړي غوره شي اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی افغانستان کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ یو اعلامیه خپره کړې ده او دای د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډ اعلامیه هم بللې او ویلي دي چې د هوک آی ټکنالوژي د نشتوالي له امله دا نیټې بدلې کړې دي کرکټ بورډ وایي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده د نوې پریکړې پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی لوبه به د مارچ په 23 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 او 28 نیټه ترسره شي بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنۍ ناسته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخه چمتووالی خبرې کړې دي دغه راز د بورډ غړیو د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل او شپږیزې لیګ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورټ وړاندې کړي
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث تر څنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده دغه راز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوې بودیجې عواید او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړو لوري تر هر اړخیزې ارزونې وروسته ومنل شول په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپورټ تشریح او یاد غړو لوري منظوره او لاسلیک شو د بورډ غړو په دې ناسته کې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ او شپږیزه لیګ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنې کړې او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لا غور وشي د دې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرزالعملونه چې تېرې ناستې کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړو لوري منظوره او لاسلیک شول د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو په هر کلنۍ ناسته کې د ادارې د ستراتیژیو لاسته راوړنو لګښتونو مالی ګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منظوري کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپاچونکی حمید حسن د ملي لوبډلې د توپاچونې د روزونکي په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دي چې د کرکټ لوبې پرېښودل ورته ستونزمن کار و، خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپاچونکی حمید حسن د همدې لوبډلې د توپاچونې د روزونکي په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلی حسن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای سي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره سي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن پر راتګ سره به د افغانستان د چټکې توپچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې سي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکي د افغانستان په چټکو توپچونکو کې بې ساری بولي. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کال پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 3 نړیوالو یو ورځنیو او 25 شلاوره سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. شغلی حسن په 3 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 9-5 او 25 شلاوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 15 فرست کلاس او 15 لیست اے سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي، نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپچونې د نوي روزونکي په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لویه برخه وه او د دې لوبې پرېښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي، کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې له کرکټ سره مخشه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي، په عین وخت کې خوشاله يم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شېبې خوند اخیستې د توپچونې د روزونکو په توګه کار کوم. ما په تیرو 2 کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپچونکو له نږدې څارلې او هڅه کوم چې د افغان لوبډلې د چټکې توپچونې برخه هم د ورو توپچونې په څیر پیاوړې کړم. د ویلو ده چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په 2 سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د روزونکو په توګه پاتې شوی او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بلورتا افغانستان کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو نوې ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په هله عربي متحده امارات ته تللې ده او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. اکرام الله اکرام به درته په دې اکلا بشپړ رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو نوې ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبه په ورځ د مارچ میاشتې په 8 نیټه د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په اعلان شوې لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفولا ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، گلزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داودزه، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر 2 پړاوونو وروسته یې هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه لوبېدل هماغه غوره کړي. ښاغلی ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 120 تنه لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړې چې په پای کې 13 تنه لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوره شول. په دغه کمپ کې هم لوبغاړو د یوې ونۍ هر اړخیزو تمریناتو وروسته یو 2 ورځنۍ او شپږ 1 ورځنۍ لوبې وکړې چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوې 19 کلنه لوبډله به په روانې میاشتې په 14 نیټه لومړی له بنگلاديش سره 2 1 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 14 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا له لوبډلو سره درې اړخیزې 1 ورځنۍ سیالۍ پیل کړي چې تر 1.5 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکو راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه به له سریلنکا سره دوه ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي. دا ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
اوس د پاکستان غوره لیگ پی ایس ایل سیالۍ وروستۍ اونۍ ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندرز تر نورو مخکې ده. افغان ستوری راشد خان هم د دې لوبډلې برخوال دی. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلی دی. دغه راز په پی ایس ایل لوبو کې نورو افغان لوبغاړو هم ښې لوبې کړې دي. راځئ چې له خاطر پردیس پوره رپورټ واورو.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندرز لوبډله لا هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې له مخکې تک پاتې ده. د پیښور زلمو او کویټې په لوبډلو کې بیا یوه لوبډله د مخکې تک چانس لري. د دې سیالیو په شپږویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډېر ښه وځلید. نوموړي څلور اورونه ترسره کړل، یوویشت منډې ورکړې او څلور وکټې واخیستې. که څه هم هغه په دې لوبه کې د لوبې د غوره او اغېزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله، خو د لوبې بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوس مهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبېد. هغه که څه هم په څلور اورونو کې تر څلوېښتو زیاتې منډې ورکړې، خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچه هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنمنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټې لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ، چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې په اول ځل وشو. د کویټې پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په لسمه نیټه یو ځل بیا د پیښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ترسره شي او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نړیوال کرکټ، بنگلاديش له انګلستان لومړی شلوریزه سیالي ګټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انګلستان د درې شلوریزه سیالیو لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل میلمه ته وبایلله. دغه سیالي چې د مارچ په 9 نیټه ترسره شوه، انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 155 منډو هدف یې وټاکه. د انګلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالۍ کې 18 او پل سالټ بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو له ډلې حسن محمود دوه وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د څلور وکټو په سوځېدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجم الحسین شانتو 155 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلینډ ته و توپ اچونکو وازمیل شول، خو یو یې هم ښه ونه ځلېد. دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ 2-1 انګلینډ ګټلې ده. اوس د فوټسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به ترسره کړه، چې 15 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډله د سیالیو له پایل تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وه، چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوټسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسینپور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکي او علي امیری د غوره ګل وهونکي جایزې وګټلې. د ویلو ده چې فوټسال سیالیو په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او په روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخوا د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشوڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په استازولۍ به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالیو ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومیږي دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تانو د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغه سیالیو کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې ورسته برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د خبرونې په پایل کې مو درته وویل چې حامد حسن له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکي ټاکل شوی دی. په دې خبرونې کې مو له نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له ښاغلي حسن مو په پایل کې پوښتلې ده چې د کرکټ پریښودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو وو.
د کرکټ پریکړه که درته ووایم ډیر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډیره مینه وه او لا دا او نه به ختمه شي. نو سخته وه ډیره زیاته راته ده. د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات راسي. په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانه اخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بالینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم، نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باوري یم چې په دې کې به هم افغانستان څونه دا ځوان لوبغاړي چې دي اوس موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشه ډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به رفع شي او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي انشاءالله، خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې مونږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا وایي چې د خپل لوبي ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي؟
د لوبې داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 6 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بالینګ ته. څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړه پروټوفیل کیپټن یې وه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیري جان مون یو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ و، ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې. او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله. او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی و شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ورو کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکر ګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راس سپارل شوی ده زه بل ډیر کوشش کوم توقع غهیل چې د خلکو دی غن امید نشي ان شاء الله خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریک کړم زموږ بلرانو سره ان شاء الله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش کوم هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کالو کې په خیر سره
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي
مختلف لیگونو کی سلیکٹ تھی لگیا خپل کرکٹ کے امید امداد خیر موجودہ وقت کی دا افغانستان کرکٹ نورم کی بھی سیاح اس میں اب ہم عمدہ کوششی چی سر پتا برقا کے پورا ہمکاریوں کا ماں خپل تجربه او سره شریکي کې ماغه نیم پر کې وشي دوی لري پغه ور سره کار وکم تر څو دوی نورم پیاوړي شي او د افغانستان د پر نور خلوب وکي او امیدوار په دې مچ ان شاء الله روان څو کلو کې د خیره نور بلران به هم افغانستان ته پروډوس کو زه خپل ځاني ډیر ښه پلانونه لرم ان شاء الله چې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکاري باندې پروګرام مخته وړلو نو کوشش به مونږ دی چې ځوانان نورم را پیدا کو دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډیر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله خو یو ځل په انګلستان کې میچونه نو هلته د کلب کرکټ ما کولم چې سیده پاره یو بال مکف یو سلو دو پنځوس کې تیسترین بال بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شما سرجریانې مې چې د زنګونو شولې بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بولینګ کړی دی دغه شانې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 پورې 2 پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی خو بس بعضې وقتی انجری نشی دردو نشی ناغا انسان تا اجازه نه ورکی چې لوګت کرکټو کې خو زه به دم الحمدلله زما غتون انجریان چې ویری کور شوی وی دی نو دا څه کم تکلیف راته خو بعض وخت کې بعض فیصله داسي چې انسان باید واخلي او دې کې شاید دا خیر وي نو ما هم په دغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په دې خاطر استفاده وکړم زړه مې هم دا غوښتل چې زه په دې کوچینګ برخه کې د افغانستان بلران سره ځوانان چې کوم دي د موجوده چې کوم دي داس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نور خلوب وکړي
ورستۍ پوښتنه کوم هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کیمپونو ته
هو ولې نه حتمان ان شاء الله یو استعداد به ان شاء الله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې یو سلو څلوېښت پورې یا یو سلو پنځه دېرش نه پورته یا سلو څلوېښت نه پورته سرعت لري که هغه کرکټ هم نه کړی نو ان شاء الله هغه به مانه نه ضایع کیږي هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د یو سل څلوېښت نه پورته سپیډ ولري یا د یو سل پنځه دېرش نه پورته نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي نو د خیر دا هم په ذهن کې شته په پلان کې هم شته کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه ل اساسي رادیو.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره چې په ګڼو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې ده خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو پخپله په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی یم، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکترا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دېخوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. د هغې جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې مهاجر و، عموما په دې دوه هېوادونو کې. اوس هم اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته مهاجر وایم. اوس هم د مې درېیم هېواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کې استو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالب خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هېوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی یم، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبی ده چې په ښوونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچه اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تروسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاست، ټول فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ، بالکل. ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه. دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینري انتخاب کړ نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره غواړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکسټ کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا داسې یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره که په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ترمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پېښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډېره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی وه؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې وو، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی. نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم، او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډېر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې حتی محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي ایښی شوې ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې حتی تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بڼه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت نجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه راغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي. او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنې کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته موږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټولو نړۍ کې، هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي، او خپله عرف و عادات و فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف و عادات و فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سینا د چیک چيري زر کاله مخکي یا سل کاله مخکي یو کار عملی کی دا غبات همیشه عملی شي باید کچيري zarar لري د ټولنې ته باید هغه مخاو نیسو
مننه یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زل تاسو نه لرم بیا ورجو نور موضوعاتو ته په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري سکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق و مطالعه لاری د اکادمیک پدګر کې افغانستان د پاره کار وکم او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق حقوق نقص کیږي نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پې کار کوم هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی
همدا پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکوم میرمن حقپال چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ
بله دقیقا بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوې هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړی ول موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوي او موږ سره دوی په اړیکې کې شول د دوی خبرې مو واورېدل د دوی ستونزې د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د لپاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه خزي چې په بهر کې دي او هغه خزي چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او ستاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمېر حتی تر هغه هم زیات افغانان دیره دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد ده چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د پاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او اعلامیې نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بېله محکمې بېله اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې ډاکټرا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تاسو شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي دپاره عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او نجونو او ښځو دپاره کار وکړم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاس وي غواړم چې د هغې څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم په دې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي دې لپاره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوم. او نور هم ډېر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډېر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې ستا د تیسس مسله تکمیله شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.